دا مشال راډیو دا مهال په پېښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دي. تاسو د نوې زیږیز کال مبارکي وایم او دغه خبرونه چې سلام پښتونخوا نومیږي ز پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان کورونو چارو وزیر وای په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نه لري. پښتونخوا ولسی تحریک د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه سبا په پېښور کې د پښتونخوا شاوخوا ټولو سیاسي غونډو ګوندونو غونډه وربللې ده او د نړۍ په یو شمیر ښارونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړې دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان وایي له دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغځولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټي وی غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. دا البته دا ونه ویل چې د پاکستان حکومت تر کوم وخته په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کولو پلان لري او څه تګلارې جوړه کړې ده. په تیرو وختونو کې د ملګرو ملتونو کډوالو ادارې UNHCR هم له پاکستانه غوښتنه کړې وه چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو موده وغځوي. پښتونخوا ولسی تحریک سبا په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربللې ده. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازدیګر مشال رډیو ته ویل د وفاقي حکومت اقداماتو تر اوسه د چین پاکستان اقتصادي لار په اړه دوی نه دي مطمئن کړي. د ویل په سبانۍ غونډه کې به دوی پریکړه کوي چې آیا پر دې موضوع ولسی پاڅون وکړي او که څنګه.
دا د کریډور کنوینشن ایجنډا دا ده چې د کریډور په حواله سره تر اوسني حالاتو ته چې موږ وګورو نو په دې کې اوس د صوبایي حکومت، صوبایي اسمبلی او صوبایي پارټو د غیر معمولي ګامونو اغستو او د ولسی پاسون نه علاوه د ګټلو بل لار شته.
ډاکټر سید عالم مسعود زیاته کړه چې په غونډه کې به د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پښتونخوا اسمبلی سپیکر اسد قیصر او په اسمبلی کې د شاوخوا ټولو ګوندونو پارلماني مشران او سیاستوالان ګډون کوي. د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته، خو پښتونخوا ولسی تحریک وایي دا د اقتصادي لار برخه نه ده بلکې ساده سړک دی او دا چې اوس هم له اقتصادي لار سره تړلې د توانایي او کاروبار پروژې په پنجاب کې دي. د سرګندونو په اړه پاکستان حکومت لاڅنه دی ویلی. تاسو له مشال رادیو خبرونه اوري. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی دی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درملنه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست، خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. عمران خان ویل د هغه وخت خبر شو چې طالبان ورته د منن لیک واستاوه. د دا هم ویل چې هغه طالب مشر په کوم رنځ اخته و. نوموړي د سرګندونې پر داسې وخت کړی دی چې د سه شنبه یا نهې پر ورځ په پېښور کې هم د شوکت خانم سره افغانستان روختون څنګه پرانیسته. افغان طالبانو د عمران خان سرګندونو په اړه لاڅنه دی ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال لمانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدی یو کارکونکي عمران بیګا ناوخته مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روختونونو ته وروړل شوي دي. دیوای اته ژوبل کسان جنا روختون ته و عباسی او څلور سیول روختون ته رسول شوی دي. دا کسان په بیلابیلو سیمو لکه لیاقت آباد، زوړ ګولیمار، لیاری او پاک کالونی کې ژوبل شوی. عمران زیاته کړه چې ژوبل کسان یوازې د ایدی ګاډو نه بلکې خلکو هم په رکشو او ټیکسیانو کې روختونونو ته رسولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې دوو لارو پرته بله هغه نشته.
مسئله اساسی یک انتخاب است.
دی وایي بنیادی مسئله دا ده چې دلته یو انتخاب موجود دی، هغه دا چې یا سوله غواړي او یا هم ترهګري، بل انتخاب نشته. هغه اقدام چې اخیستل شوی دا دی چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزه همکارۍ په چوکاټ کې د ترهګرۍ زغملو ځای نه پاتې کیږي. اشرف غنی ویل د یادو څلورو هیوادونو استازي به د جنوري پر 11مه په اسلام آباد کې د افغانستان سولې خبرو بیا پیلولو په مخه لومړی غونډه کوي. د زیاته کړه چې په دې برخه کې دویمه غونډه به په کابل کې وشي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي په 2015 زیږیز کال کې پر خبریالانو د تشدد 15 پیښې شوې دي چې پکې 4 خبریالان ووژل شول. دا خبره د نه ادارې مشر صدیق الله توحیدی تیر ورځ په کابل کې د یوې غونډې ته د وینا پر وخت وکړه. صدیق الله توحیدی په دې برخه کې افغان حکومت په بېغورۍ تورن کړ او زیاته کړه چې د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و. خو د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت وایند هارون حکیمی بیگا مشال راډو ته ویل په دې لړ کې تر ټولو لوی خنډ نا امنۍ پیدا کړی دی. د زیاته کړه چې دوی هڅه کوي چې د معلوماتو ته لاسرسی اسانه کړي او خبریالان له تاوتریخوالي خوندي وساتي. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرو بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرده نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغېزمنې کړي دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې یو ساعت مخکې یې د یوې جدي او پېښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند ولس ته خبرداری ورکړ چې ګواښ اوس هم شته او په هیواد کې د ترهګرۍ پېښو مخنیوي لپاره د تیارسۍ کچ تر ټولو لوړ وساته. په 2015 زیږیز کال کې په هغه هیواد کې دوه لوی بریدونه شوي ول. په نیویارک کې امریکایي چارواکو ویل دوی د یوه کس په نیولو د حملې هڅه شنډه کړې. چارواکو وویل دې کس تمه لرله چې په روچستر سیمه کې د نوي کال لپاره پر ورغونډو شویو کسانو د برید له لارې دا ثابته کړي چې له اسلامي دولت ډلې سره د یو ځای کېدو وړتیا لري. وال سټریټ ژورنال وایي سپینه ماڼۍ د ایران بیلستیک توغندیو پروګرام په اړه پر هغه هیواد د نویو بندیزونو لګول ځنډوي. دې ورځپاڼې بیګا په یو رپورټ کې ویل ټاکل شوی وه چې دا بندیزونه د چهارشنبه یا شروع پر ورځ اعلان شي، خو تر هغې وروسته وځنډول شول چې تهران په غبرګون کې د توغندیو پروګرام ګړندي کولو وویل. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
دا مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفه 620 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان کورنیو چارو وزیر ویلی په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سولې بهیر بیا پیلولو لپاره به د جنوري پر 11 په اسلام آباد کې غونډه کیږي. پاکستان وایي جدي مسالې باید په خبرو هواري شي. د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي په شوکت خانم روغتون کې د یو افغان طالب مشر درملنه کړې. د پاکستان ولسمشر په تعلیمي نصاب کې د بدلون اعلان کړی. شنون کی وایي
دا چلا د فاتح مسله ده، د زمونږ کا د ټول هیواد مسله ده.
او د خیبر په نام نو کې د وژل شوی خاصدار او کورنۍ وایي هیڅ مرستې ورسره نه شوي.
دا څنګه کې د شي چې یو خاصدار شهید شي او دغه بچی بیا سره پاتې شي او هیڅ قسم وتاشي ملو نه شي.
سندری به هم در خبرې کړو. مشال راډیو سروس لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ورځ سینټ ته د معلوماتو ورکولو پر مهال وویل چې په هغه هیواد کې د افغان کډوالو پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نه لري. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال ریاض مساخیل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، همدغه خبره وکړه.
جی بالکل، پامیر عمدہ رنگ کله چې پرون مازیګر د سینټ د غونډې دوران په مختلفو چارو د داخله وزیر نسپولنه کېدل، نو دغه یو تپوس راغی چې د افغان کډوال چې په پاکستان کې لوزنامې تر لاندې د پرون د 1 دسمبر د دې اخیری نیټه وه، د دې وروسته به د دې خلکو سره څه کېږي، آیا دی به واپس لیږلی شي که نه. نو د ده وینا وه چې دا خوشا 1.5 لک افغانان داسې چې هغه په پاکستان کې په رجسټرډ یا په غیر رجسټرډ توګه اوسېږي او پاکستان حکومت نشي چې په زور دا خلک افغانستان ته ولیږي، ځکه چې دې سره به د افغان حکومت دپاره مسلې سیوا شي. نو د دې سره بل لار نشته چې د استوا د دې نه چې دا خلکو دلته کې نور مهلت ورکړي او دغه دوران داسې سلار اوټا کی چې په طریقه او په نمبر نمبر وار په وار لگ لگ خلق افغانان چکم دنو آغا افغانستان تا اولی گلی شی دا غلر کی زمونگا چکم اوز دا سفران دا کما سٹینڈنگ کومیٹی دا پا سینٹ کی دا آغی او ممبر دا سینیٹر سالی شاہ غصر اوم خبر اوشوی دا وی ناوا چی پا دا غی لڑکی مختلف تجویزونا چکم دنو آغا حکومت تا ورکلی شوی دی او امکان دی چی پا آغی کی بیا دا شپگو میاشتو دا پراختیا خبر دا دو گالو دا پراختیا خبر پا که همشتا امکان دی چی کما دا کابینی غنڈ کی گی نو پا آغی کی بیا وزیر اعظم د دغه فیصله منظوري ورکی دا اوس د وزیر اعظم خو خدای ځاګه سګه سم منظوري ورکی د خلکو ته سمره ایثارتیا کې مهلت سی واقعي
سید دوی د مودي
اعلان کیږي
د دوی د مودي د غزول تاسو ویل چې سېنټر سالیشا تاسو ویل چې شپږ میاشتې یا دوه کلونو وړاندیز شوې دي چودري نثار علی خان چې سېنټ ته کله وینا کوله پرون معلومات ورته ورکول پرون مازیګر نو په هغه وخت کې د دغه مودي غزول په اړه باندې څکړنلار یا تګلار واضح کړه دا سی ویل چې تر کوم وخت پورې به غزي کنا صرف امدا خبر
د دس خاص وخت نه خلو چې سونه وخت پورې به دا مهلت غزيږي خو بس فقط دومره وي چې موږ نشو کولای چې په دې وخت کې پسندستي توګه دا ټول کډوال چې کوم دي د افغانستان ته ولېګو او زموږ سره دا یوازنه لار ده چې د خلکو لپاره پاکستان کې د اوسېدو نور مهلت ورکو او په دغه دوران کې بیا موږ داسې یو کړنلار وټاکو چې دا خلک به په کومه طریقې سره واپس لګو خو البته وخت نه خلو تر کوم وخت پورې به پاکستان کې د افغان کډوال ایساری
صحیح او دا د سفران یا د قبایلو او د سرحداتو چارو چې کوم وزارت دی د دغه سټینډینګ کمیټه قائمه کمیټه یو غړي سالی شاه تاسو ویل چې دوی وړاندیزونه ورکړي دي او ذمہوار هم د دغه چارو د افغان کډوالو د چارو د یونیسیار سره د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې سره د دغه کار پر مخ وړلو لپاره ذمہوار اداره یا انسټیټیوشن هم دغه وزارت دی کنه
جی بالکل دلته یو خو چې کوم افغان کمشنریټ جوړ شوی دی په پاکستان کې نو د هغې هم دا مختلف په دې لړکې مختلف ادارې چې کوم دي نو هغه کار کوي استخباراتي ادارې یا انتظامیه چې کوم ده نو هغه هم په دې کې یو برخه ایز دی هغه برخه لري چې دا څه قسمه فیصله کیږي د هغې نه پکې هم تپوس کیږي کمشنریټ چې کوم افغان کمشنریټ دی د هغې نه پکې هم تپوس کیږي هم خپل مشوره خپل سفارتونه هغه ورکول شي صفان وزارت چې کوم دي سرحدي چارو هغه پکې نیخ په نیغه براه راست په دې کې برخه لري او دغه رنګ د داخله چارو چې کوم وزارت نو هغه او ورسره په نړیوال کجباندی د ملګرو ملتونو چې کوم د کډوالو اداره د یو این ایچ سی آر نو هغه هم خپل تجهیزونه ورکوي دی په مشترکه توګه باندې بیا یو سفارش تیار کی هغه وزیر اعظم ته ولېږي او دا ځل هم دغه رنګ کړی دا چې مختلف تجهیزونه هغه کابینه وزیر اعظم ته لیږلي د کابینه په اجلاس کې په هغه باندې خبرې اترې کیږي او امکان دی چې څو ورځو کې د دې فیصله هم مخې ته راشي
سید ډېر زیاته مننه ریاض مسخیل را سره د ټلیفون په کرښو له اسلام آباد
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 4 بجو
د یارانو مشال
په 4:30 بجو
افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د دې خبر پخلی کړی چې د دواړو هیوادونو استازي به په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو په اړه خبرې کوي نوموړي تیره شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې لړ کې لومړۍ لیدنه د جنوري پر 11 کېږي او دویمه به په کابل کې وشي تیره ورځ د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویاند قاضي خلیل الله په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي ول چې هیواد یې په اسلام آباد کې د افغانستان سولې بهیر بیا پیلولو لپاره د نړیوالې غونډې په اړه مشورې کوي دوی ویل دواړه هیوادونه جدي مسالې لري چې باید د خبر لاری هوار شي په دې غونډه کې بعد امریکا او چین استازي هم موجود وي فرشته جلال زئی معلومات راکوي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وویل دا هیواد له افغانستان سره یو لړ جدي مسئلې لري چې باید د خبرو له لارې حل شي د دې وزارت ویاند قاضي خلیل الله پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به په څلور اړخیزه غونډه کې پر مهمو مسئلو خبرې وکړي
Both countries serious issues.
دواړه هیوادونه یعنی افغانستان او پاکستان جدي او جنجالي مسالې لري چې باید د خبرو لالارې په سولیز ډول حل شي. د دې عملیات د دواړو خواو ترمنځ د خبرو پریکړه مهمه ده. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران په جنوري کې سره ګوري. څو په ټولو جنجالي مسلو د مذاکرو د دوهم دور لپاره د یو محلويش په جوړولو بحث وشي. پاکستانی چارواکي وایي کته هم په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې تر ډیره حده د سولې او طالبانو سره د مذاکرو په اړه خبرې کیږي خو نور مهم مسایل به هم مطرح شي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې لومړی څلور اړخیزه غونډه به د جنوري په 11مه په اسلام آباد او دوهمه به یې په کابل کې وشي. ښاغلي غنی وویل افغانستان اوږدمهالي سوله غواړي او دا د جګړې د ټولو ابعادو وضاحت ته اړتیا لري. ولسمشر غنی پر طالبانو غږ وکړ چې د تروریزم او سولې ترمنځ یو انتخاب وکړي.
مسئله اساسی یک انتخاب است. انتخاب بری
اساسی مسئله دا ده چې په دې ځای کې یو انتخاب وجود لري او هغه دا ده چې یا سوله غواړي یا تروریزم. دوهم انتخاب نشته. هغه ګام چې پورته شوی دا دی چې د څلور اړخیزې همکارۍ په چوکاټ کې د تروریزم لپاره د زغم ځای نه پاتې کیږي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره خبرو د دواړو هیوادونو په سیاسي کړیو کې مختلف نظرونه پیدا کړي دي. په کابل کې د سیاسي چارو څارونکی احمد سعیدی وایي پاکستان په خپلو کړندارو کې بدلون نه دی راوستی.
پاکستان په خپل سیاست باندې تغییر راوستی دی اما په خپل استراتیژي په خپل عمق استراتیژي هرگز تر اوسه تغییر نه دی راوړی.
خو په کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومن په دې باور دی چې په کابل کې په دې اړه منفي نظرونه شته او د مذاکرو لپاره رواني هڅې انسجام نه لري.
نو پورې چې طالبانو په خپل دغه کې چې کوم دی سره نرمي نه راوستي او د کابل دولت په خپل دغه کې نرمي نه راوستي نو زه ګومان نه کوم چې ګینه خبره مخکې لاړ شي. بل دا چې افغانستان کې ډېر داسې خلک وي چې هغه د طالبانو مین سټریمینګ نه غواړي ځکه چې هغه د موجوده چې کوم حالات دي د نه هغه ډېر استفاده کړی د پتیر سرلس کالو کې. وغی به د هر یو هغه ګام مخالفت کوي چې رقم دا مقصد وي چې طالبان دې هم په دې پروسو کې شامل شي.
د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې د خبرو اول دور اسلام آباد ته نږدې د چین او امریکا د استازو تر څارنې لاندې ترسره شو. خو د لیدنو او کتنو دغه سلسله د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر تر خپرېدو وروسته بنده شوه. په اسلام آباد کې د را روانې څلور اړخیزې غونډې په اړه د طالبانو دقیق موقف لا نه دی څرګند.
د فرشتې جلالزی رپورټ موریده د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد د یک شنبه یا اتوار پر ورځ د پیښور خبریالانو په مرکز کې د اصلاحاتو په اړه د حکومتي کمیټې ضد د جرګې کولو اعلان کړی دی. د اتحاد مشرانو تیره ورځ مشال راډیو ته ویل دوی دا اقدام ځکه کوي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو لپاره حکومتي کمیټې په هغو سیمو کې له هغو کسانو سره خبرې کوي چې ورته حکومتي ګټې رسیږي او له ولس سره د اصلاحاتو پر موضوع بحث نه کوي. دوی په جرګه کې بعد دوی د قبایلي سیمو آئینی حیثیت بدلولو په اړه د ځنډولي احتجاج بیا پیل ولو اعلان کوي. خالد خان معلومات را کوي.
دا فاټا سیاسي اتحاد سیوري لاندې د قبایلي سیمو ټول سیاسي ګوندونو د حکومت لاړه د اصلاحاتو د پاره جوړه کمیټې په دې بنیاد مخالفت کړی دی چې دا کمیټې صرف د گورنر سیکریټریټ یا فاټا سیکریټریټ مراد یافته خلکو نه رای اخلي. دا زیارت پورز پیښور پریس کلب کې یو خبري غونډې ته د وینا په مهال د پاکستان پیپلز پارټي قبایلي مشر او د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وویل باجوړ ایجنسی کې د فاټا اصلاحاتو د پارا کمیټې غونډه د پولیټیکل ایجنټ دفتر دننه وشوه چې زیات تر پکې د حکومت مراد یافته ملکان او قبایلي مشرانو ګډون وکړو.
هغه مراتب ته طبقه چې کله منګه د اف سی آر په اصلاحاتو یا د خاتمه خبره کوو گورنر سیکریټریټ فاټا سیکریټریټ او پولیټیکل ایجنټ د خپل اختیاراتو برقرار ساتلو د پاره دغه خلک مونږ ته مخکې کوي نو چې دا د هغه خلکو سره مذاکرات کوي چې دا د هغه خلکو په وینا باندې چلیږي زه به څنګه د دې نه مطمئن شم چې دا به مال اصلاحاتو کې.
په خبري غونډه کې د جماعت اسلامي عوامي نسل پارټي پاکستان تحریک انصاف جمعیت العلماء اسلام او د پاکستان مسلم لیگ قبایلي مشرانو ګډون وکړو او دغه یو پریکړه وکړه چې د جنوري په درېمه نیټه تبا په پیښور پریس کلب کې یو جرګه جوړوي او کوم احتجاجي تحریک چې دوی په 14 نومبر ځنډولې وو د هغې د بیا پیلولو به اعلان کوي. په دې مهال د مومند جنسینا د عوامي نیشنل پارټي مشر نثار محمد خان وویل
فاټا د پښتونخوا حصه ده او دا به حصه ای او دا به حصه کیږي. دا د نیشنل پارټي موقف دی چې دغه کمیټي کې قبایلي څوک نمائندگان هم نشته دي او دا هغه سره سره چې کوم گورنر سے کم مراتے افتہ خلق چا دے گورنر نہ دا گورنر اس کی جرگہ وکلو دا غی نہ پچھ پ خبری سی مو کہ غوند شروع کری نو دا غی تا ڈیرہ واجہ ہر ٹولی نڑائی تا معلوم دے چا اول غی سٹارٹ دا گورنر اس نہ واغس نو آیا دا بچ دینو دا مراتے افتہ خلق کی کہ بنی.
دا شان دا خیبر ایجنسی نہ دا جماعت اسلامی زر نور افریدی او دا پاکستان تحریک انصاف اقبال افریدی دا پختونخوا پ گورنر مہتاب احمد خان نیوکه وکلے چی دا سیاسی گوندونو پ مخالفت کی حمید اللہ جان او دا هغه نور ملګری را پاسول دي. اقبال افریدی زیاته کړه
مو خدا وایو چې سفارشات یا مذاکرات کوي یا دا ریفارمز راولي چې هغه خلک راولي چې څوک د دې هم خلاف وو د دومره تحریکونه دیش کاله و چلول کدی بیا د مرات یافته او ملکان او نوابانو سره کینی نو دا مرات یافته خلق اصلاحات نه غواړي د ایر سره ول غواړي
د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې قبالی مشر عین الدین شاکر دا قبالی سیمو په حق لا د خپل کند موقف وړاندې کړو او وی ویل قبالی اولس چې د فاټا د سباون او آئینی حیثیت په حق لا کوم فیصله هم وکړه دوی تبا منظور وی خالد خان مشال ریڈیو پیښور
د مشال ریڈیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویشت په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلې شي
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان وایي شاوخوا پنځه کاله مخکې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر علاج شوی و نوموړي تېره شپه د جیو ټلویزیون په یو خپرونه کې ویل د هغه مهال خبر شو چې طالبان ورته د مننې لیک واستاو د طالبانو د مشر نوم ونه خود او افغان طالبانو هم لا پاړه په دې اړه څه نه دی ویلي تفصیل په دې رپورت کې
د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې دغه هیواد د پنجاب صوبې په مرکز لاهور کې د دوله خوا په جوړ شوي شوکت خانم کینسر هسپتال کې د افغان طالبانو د یو جګپوړي مشر درملنه شوې ده نوموړي دا څرګندونې د جمعې په شپه د پاکستان د شخصي تلویزیون جیو د روانو چارو په پروګرام کیپیټل ټاک کې د مرکې په ترڅ کې وکړې که څه هم عمران خان په دغه مرکه کې د افغان طالبانو د مشر نوم وانه خص خو ویل د هغه وخت پوه شو چې د په روغتون کې طالبانو د مشر درملنه شوې کله چې طالبانو هغه د خپل مشر ته درملنه وروسته مننلیک ولیږه عمران خان د خپل مرکې په یوې برخه کې د شوکت خانم هسپتال د لاسترونو په اړه وویل چې دغه هسپتال ته پر پاکستاني ناروغانو سربېره ګڼ شمېر افغان ناروغان هم ورځي زمونږ هسپتال ته د پاکستان د ټولو صوبو د خلکو علاوه افغانان هم راځي څلور پنځه کاله مخکې ماته معلومه شوه چې زمونږ په هسپتال شوکت خانم کې د افغان طالبانو د یو مشر درملنه هم شوې ده خو زه هغه وخت په دې پوه شوم چې کله ماته د هغوی له طرفه د خپل مشر درملنې په خاطر د مننې لیک راغی که څه هم نوموړي دا ونه ویل چې دغه افغان طالب مشر ته څه ډول ناروغي ورپېښوه خو ویل چې دا پېښه نږدې پنځه کاله مخکې شوې ده عمران خان دا څرګندونې په داسې وخت کې کړي چې نوموړي د سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مرکز پېښور کې هم د شوکت خانم هسپتال دویمه څانګه پرانسته
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم سره بدل شوی
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د پاکستان ولسمشر ممنون حسین ویلی حکومت په تعلیمي نصاب کې د بدلون پریکړه کړې ده نوموړي د چهارشنبې یا شروع پر ورځ په پېښور کې د قبایلي سیمو ځوانانو میلې ته د وینا پر وخت وویل دوی په نصاب کې د داسې مواد شاملوي چې زده کوونکي له سغدریزه فکر لرې وساتي د تعلیمي چارو پوهان د پاکستان ولسمشر د څرګندونو په اړه څه وایي او په تعلیمي نصاب کې څه شاملول پکار دي د پښتنو ځواب سراج ظهیر راکوي
د پاکستان ستر ممنون حسین ویلی دی چې وفاقي حکومت نصاب بیا د سره جوړوي په نصاب کې بدلون څومره ضروری دی او دا به د قبایلي ځوانانو په ذهنونو کې څومره بدلون راولي کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د بادشاہان پوهنتون وایس چانسلر او پخوانی د ټیکسټ بوک بورډ چیرمن ډاکټر فضل رحیم مروت څخه وپوښتل نو هغه وویل چې د قانونو په پرمختګ او د هغوی د تعمیري سوچ پر راوستو کې نصاب ډیر ګټور کردار لوبوي
نور کم خلک دی کا منگ سرا سکھان دی کا منگ سرا
عیسایان دی که پارسیان دی چی را خیال هم وساتو د خزنه را خیال هم وساتو تو د ماشومان خپل خیال وساتو
مشال ریډیو چې پدی اړه د پیښور په هینتون د یو پروفیسر لیکوال او د نصاب جوړون کې کمیټې غړي ډاکټر یاسین اقبال یو سبزی نو پختل نو هغه وې
زه اکثر په دې نصابی کمیټو کې یم نو مونږ د پنځم جمعات نه یا د سلورم جمعات نه چې نصاب را شروع کوم هغه چې مونږ ګورو نو هغه د علامه اقبال او د جناسب نه اخوا د پاکستان سټډی نه زی مونږ مسلمانان یو اسلامیات زمونږ لپاره لازمی دي او هغه کوم ډیر ښه سوچ پکار دی ځکه چې نبی علیہ السلام په ابتدا کې چې دینو داسې خبرې خپل صحابو ته نه دي کړې چې کوم هغه ابرپټ چینج راولي بلکې سیکوینشلی تللی دي د قانونو اقتصاد څنګه په مخ کې زی او زمونږ د ملک اقتصاد ولې رستو پاتې دي د افرادو نه مونږ راوتل پکار دي او مونږ له د معاشري د جوړښت او د معیشت د جوړښت سلیبس پکار دي
همدارس چې مشال ریډیو دی او بل استاد او د قبایلی چارو تجزیه کار ډاکټر محب وزیر نه په دې حق لو پختل نو هغه وی چې په قبایلی سیمو کې د امنیت وزخه کولو یوازینی لار په نصاب کې بدلون راوستل دي
تصور تو فکر نظریه دا په جنگونو په ټوپکونو نشي خط کېږي د دې لپاره موثره طریقه ایجوکیشن دا او ایجوکیشن کې هم کوم ګورو ایجوکیشن کې چې کوم نصاب دی ته خدل کیږي هغه نصاب سازي کې دا لاس وهنه شي چې ځوانان دلته ناراضي نو هغه د بنیاد پرستۍ طرف ته ځي هغه د تروریزم طرف ته ځي نصاب کار کولای شي چې موږ د اقتصاد یو نرم انسان پرور نصاب جوړ کړو د مختلفو مذهبونو د مقدساتو احترامات پکې او د یو بل برداشت هغه تصور پکې نو هم دغه سيزونه کولای شي چې امن راوالي
یاد دي چې په کال 2010 کې د اتلسم ترمیم وروسته د خیبر پښتونخوا د هغه وخت د عوامي نشتل ګوند حکومت په نصاب کې بدلون کړی و خو بیا پاکستان تحریک انصاف حکومت وروسته د روان کال په اپریل میاشت کې د اتحادی ګوند جماعت اسلامي په مشوره په نصاب کې د بدلون فیصله وکړه سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد
او راځي چې وسم د عیسی خان په غږ دغه تازه غزل وو
مدکیږي په مزلیم مسافرم او مدکیږي په مزلیم مسافرم چخلیم مسافرم چخلیم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم بلتایم ریروایم مسافرم مړ حساب ژوندانیم مسافرم مړ حساب ژوندانیم مسافرم مدکیږي په مزلیم مسافرم
اسحاق خان په غږ مو غزل اوریده. اوس هم په پیښور کې اوریدونکو د سهار نه نیمې او په کابل کې 9 بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان کورونو چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلي دوی سره د افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو مودې لغزولو پرته بل لار نشته. نوموړي تیر مازدیګر د سینټ یوې غونډې ته د معلوماتو ورکولو پر وخت ویل که په سمدستي ډول شاوخوا 1.5 لک کډوال افغانستان ته ستانه کړل شي نو د هغه هیواد مسئلې به لا زیاتې شي. پختونخوا ولسی تحریک سبا په پیښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو غونډه وربلل. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم مسعود تیر مازیګر مشال راډیو ته ویل د دغې لار په اړه د وفاقي حکومت له اقداماتو تر اوسه دوی نه دي مطمئن شوي. ډاکټر سید عالم مسعود دا څرګندونې پر داسې وخت وکړې چې د چهارشنبه یا شروع پر ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار غربي برخه پرانیسته. د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان انکشاف کړی چې د لاهور په شوکت خانم روغتون کې د افغان طالبانو یو مشر درمل نه شوی و. نوموړي بیګا د جیو ټلویزیون په یو خبرونه کې د دې طالب مشر نوم وانخیست خو ویل چې د هغه علاج شاوخوا 15 کاله مخکې شوی و. افغان طالبانو د عمران خان څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي. په کراچۍ کې د نوي کال مانځلو پر وخت په هوایي ډزو کې لږ تر لږه 19 کسان ژوبل شوي دي. په کراچۍ کې د مرستندوی ادارې ایدي یو کارکوونکی عمران بیگان ناوخته مشال راډیو ته ویل ژوبل کسان بیلابیلو روغتونونو ته وروړل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی پر وسلوالو طالبانو غږ کړی چې د ترهګرۍ او سولې ترمنځ یوه لار انتخاب کړي. نوموړي تېر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل له دې پرته بله لار نشته. په میونیخ، نیویارک، فرانسې او نورو ځایونو کې د ترهګرۍ بریدونو هڅو شنډولو خبرونو په ګرد نړۍ کې د نوي کال لمانځنې اغیزمنې کړې دي. بیګا په میونیخ کې پولیسو د ښار اورګاډي تر ټولو مصروف تمځای خالی کړ او تر نیمې شپې 1 ساعت مخکې د یوې جدي او پېښېدونکې حملې ګواښ خبرداری ورکړ. په فرانسې کې هم پولیس د تیارسۍ په حالت کې و. اوس مرزو اسلام آباد تحلت د مشال راډیو خبریالې رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي د پاکستان حکومت د تردیدي بیانونو باوجود سویلین استخباراتي سرایو دا اطلاعات مخې ته راغلي دي چې د پنجاب صوبې سرخار لاهور نشر کسان چې پکې نارینه، زنانه او ماشومان شامل دي وسلوالې ډلې داعش کې ګډون لپاره د کوئټه او د ایران د لارې شام ته رسېدلي دي. ادارې وایي چې په دې کې د هغه کورنو کسان هم شامل دي کم چې شپږ میاشتې مخکې د لاهور نه لادرکه شوي وو. ادارې زیاتوي چې دا کسان په مبینه توګه د یو اسلامي ادارې مشرې بشرا عرف حلیمه نیټورک سره تعلق لري چا چې د وسلوالې ډلې د داعش مشر ابوبکر بغدادي سره رابطې وي. ادارې وایي د وسلوالې ډلې د داعش د دې همدردانو تعلق د ناقانونه ګرځول شوي ډلې جماعت داوه پرېښودل شوو کسانو سره دی. ادارې مخکې لیکي د دې مطلب دا شو چې داعش مشرق وسانه پس اوس ایشیایي هیوادونو کې هم جرړې نیسي او امریکا، برتانیا او ځینې نور غربي هیوادونو کې د دې وجود د مخکې نه ثابت شوی دی. ادارې په وینا پاکستان د مخکې نه د طالبانو خلاف کاروایی کوي نو که دا ډله پاکستان کې داخله شوه نو حالات به نور هم سنګین شي. ادارې اخیر کې لیکي حکومت پکار ده چې د دې په فوري توګه مخنیوي وکړي. وحدت ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي د وخت ضرورت دی چې د سیمې هیوادونه د خپلو ستونزو هوارې د خبرو اترو له لارې ولټوي. ادارې وایي تېره اونۍ د هند وزیر اعظم نریندر مودي د لاهور لنډه دوره کړې وه او وزیر اعظم نواز شریف سره خبرې کړې وې. ادارې په وینا د نریندر مودي دغه ناڅاپه دوره ځکه مهمه ده چې د کال 2004 نه پس دا د یو هندي وزیر اعظم وړومبۍ دوره وه. ادارې مخکې لیکي د جنوري په میاشت کې د پاکستان او هند د خارجه سیکریانو ملاقات به په اسلام آباد کې کیږي. ملګرو ملتونو په شمول امریکا او نورو هیوادونو د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. ادارې وایي که چېرې دواړه هیوادونه په مخلصانه توګه د خپل منځي مسلو د هوارولو هڅې وکړي نو ممکنه حل یې ضرور راوتی شي. د ادارې په وینا که دواړه هیوادونه تاوتریخوالي د منځه وړلو لپاره ګامونه واخلي نو د غربت بدعنوانۍ او د بیروزګارۍ خاتمه کېدی شي. د کم په نتیجه کې چې سیمه د امن، ثبات او د پرمختګ او خوشحالۍ یو نوې دور ته سمېدی شي. ادارې اخیر کې لیکي چې یو سازګاره ماحول لپاره ضروري ده چې دواړه هیوادونه په یو بل بیسایا تور نه لګوي او د دړکو څخه د ډډه وکړي او مثبت سوچ سره د خبرو اترو ته کینی.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له برتانیا خبریدونکو فینانشل ټایمز ورځپاڼې په پنجاب کې له اسلامي دولت ډلې سره د تړاو په تور د ځینو کسانو نیولو موضوع ته کتنه کړې. هلته د برتانیا ګارډین ورځپاڼې لیکلي له یوې مودې راهیسې د افغانستان ټولنه په توکمیز، ښاري او کلیوالي ډول ویشل شوې ښکاري. ورځپاڼه وایي افغان حکومت د ولس په متحدولو کې له ننګونو سره مخامخ دی. د لیکنې مهمې برخې منور شاه وروي.
د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې په دې لیکنه کې راغلي، پاکستاني چارواکو د پنجاب صوبې د سیالکوټ ښار سره نږدې اته کسان نیولي چې د چارواکو په وینا د اسلامي دولت ډلې بیعت یې کړی او غواړي چې د وسلوالې مبارزې په وسیله په دې هیواد کې د خلافت راوستلو لپاره جمهوري حکومت نسکور کړي. ورځپاڼه لیکي چې د دې کسانو د نیولو خبر په ډاګه کولو سره د پاکستان حکومت په رسمي ډول منلي چې دغه هیواد کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې غړي شته. د دې نه وړاندې د بنگلاديش په سیر پاکستانی چارواکو هم په وار وار ویلي وو چې دلته د یادې وسلوالې ډلې موجودګي نشته، خو په دې ورستیو کې د پاکستان په شمول د بنگلاديش، هند او مالدیب نه د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تعلق لرونکي خلک نیول شوي دي. ورځپاڼه د پاکستانی سیلونکو او غربي چارواکو په حواله لیکي چې په پنجاب کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د مبینه غړو نیول د پاکستان هغه ستراتیژي د پښتنې لاندې راولي چې پکې د هیواد د ځنې وسلوالو خلاف کاروي کوي او د ځنو خلاف نه. یعنی د ورځپاڼې په وینا پاکستان د هغه وسلوالو خلاف ګامونه نه پورته کوي کوم چې په افغانستان او هند کې بریدونه کوي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه لیکي چې د مودو راهیسې افغان ټولنه په نسلي، خاري او کلیوالي بنیادونو وشل شوی ښکاري. دلته کې د پخوانی شاهي خاندان غړي، مارکسستان، مذهب پالان، د غربي جمهوریت پلویان او پوهان موجود دي چې تر دې دمه د هیواد د پرمختګ لپاره متفق کېدلو کې ناکام دي. ورځپاڼه لیکي چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر دې دمه ټول هیوادوال په متفق کولو کې بریالي ښکاري، خو بیا هم د مشکلاتو سره مخ دی. که یوې خواته یې د ملي یووالي د حکومت له وجې لاس تړلی دی، نو بلې خواته د پخواني ولسمشر حامد کرزي پلویان، ځینې پخواني وزیرانو، جنګ سالارانو او کاروباري خلکو د سخت مخالفت سره مخ دی. او همدغه وجه ده چې ولسمشر غنی د هیواد د پرمختګ لپاره کوم ځانګړي منصوبه لري، زیاتره وخت د هغې په عملي کولو د مصلحت ښکار شي. دې لړ کې تر دې دمه د دفاع د مستقل وزیر نه ټاکل یو لوی مثال دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ یا نه په نوم اداره وایي 2015 زیږیز کال د بیان ازادۍ په برخه کې ډېر ستونزمن او لننګونو ډک کال و. د دې ادارې مشر صدیق الله توحیدی تېره ورځ په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په 2015 زیږیز کال کې لسګونه خبریالان له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي. توحیدی د حکومت په تورنولو وویل د تیرو کلونو پرتله په 2015 زیږیز کال کې معلوماتو ته لاسرسی هم مشکل و، خو د افغانستان اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په هیواد کې نامنیو پر رسنیو هم اغیز کړی. تفصیل سید کمال شاه عارف راکوي.
په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نئی مسؤلین وایي چې په 2015 میلادي کال کې د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 95 پیښې ثبت کړې دي. د دغې ادارې مشر صدیق الله توحیدی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د خبریالانو د تاوتریخوالي دغه پیښې 40 د طالبانو، 22 د حکومت، 22 د نامعلومو کسانو او یوای د ناټو ځواکونو لخوا سوې ده. توحیدی زیاته کړه چې د خبریالانو په وړاندې ترسره شوي تاوتریخوالي کې 4 خبریالان وژل شوي او یو شمیر نور چاپیان او یا بعد رد ورته ویل سوی دی.
سال 2015 ما 4 مورد قتل خبرنگاران رد.
په 2015 میلادی کال که مونگ ده خبریالانو ده قتل 4 پیخی لرلی. دری مورده مو ده تپی که دو لرل. شل پیخی ده وحلو تکولو سبت شوی. او چلویخ مورده ده خبریالانو پولانده ده توهین و سپکاوی پیخی سبت شوی. چه ده تر طولو بد کالو. پا دی خاطر بد کالو چه مونگ تر دی مخ که پا دوم را پراخ پیمانه ده رسانه و ده گواخونو ده پیخو شایدان نوو.
خود رسانه به این گستر
شاغلی توحیدی زیاته کړه چې په دغه کال کې د وسلوال طالبان لخوا څلیرویشت رسنۍ ښکاره ګواښل سوي هم دي. د نوی ادارې مسؤلینو د دې ترڅنګ وویل چې په 2015 میلادي کال کې د بل هر کال په پرتله اطلاعاتو ته لاسرسی هم ستونزمن سوی دی. د ادارې د افغان خبریالانو د خوندیتوب په برخه کې افغان حکومت په بېغوري تورن کړ. شاغلی توحیدی وویل چې د تیرو څو کلونو را په دې خوا د وژل سوو خبریالانو 14 قضیې په عدلي او قضایي ارګانونو کې تړلې پاتې دي او پاره هیڅ اقدام نه دی سوی. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت وایي چې د 2015 میلادي کال امنیتي وضعیت پر ټولو اړخونو خپل تاثیر کړی چې یو یې هم مثبت و. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی وویل چې د اطلاعات او کلتور وزارت یادو پیښو ته په کتو د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمیسون رامنځته کړی.
زموږ کوشش په رسنیو د ملاتړي ارګان په توګه دی چې
پراتلون کے کال کے دا بیان دا آزادی دا ملاتر پا بارخی کے دا اطلاعات لاسرسی آسان کو دا جورنالستان جوان مخونجی
دا لمری زل ندی چی دا آزاد رسنوی دا ملاتر اداری دا خبریالانو دا وضعیت پار اندیش نشی که چه هم وسلوال طالبانو دا نی اداری دا دا غنوی راپور پار سندی ویلی خو تر دی اوراندی دا خبریالانو پا اوراندی دا دوی پا نامه دا تاوتریخوالی راپورو نرد کردیو
د سید کمال شاه عارف رپورٹ مورید افغان ولسمشر اشرف غنی پر خځو او ماشومانو د تشدد پیښو څېړلو او د دې مخنیوي لپاره د سترې محکمې په چوکاټ کې د نوي دفتر پرانیستو اعلان کړی. نوموړي تیر ماښام په کابل کې خبریالانو ته ویل دا دیوان یا دفتر به د تاوتریخوالي پیښو شفافې او عادلانه څېړنې کوي. د افغانستان بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د خځو شبکې د دې اعلان هرکلی کړی دی. یوسف خان زدران معلومات راکوي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي چې دا دیوان د افغانستان د سترې محکمې په چوکاټ کې جوړ شوی او ټینګار کوي چې له فعالیت سره به د ښځو او ماشومانو په وړاندې په محکمو کې شته قضیې په عادلانه ډول وڅېړل شي. جمهور رئیس غنی د دغې ځانګړې ادارې د جوړېدو په اړه د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي سره د مبارزې په خاطر یو ځانګړی دیوان جوړ شوی دی چې د دغې دیوان له جوړېدو سره د دیوانونو شمېر له شپږو اتو ته ورسید. د عدالت او قانون د حاکمیت لپاره دا یو مهم پرمختګ دی. د دا ډول دیوان د جوړېدو له امر سره په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو د حقونو څخه د دفاع بنسټونو او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون خوشبینۍ ښودلې او وایي چې هیله لري ورسره کارونه منظم شي. دا بنسټونه وایي چې له دغې ځانګړې پاملرنې وروسته د دوی انتظار دا دی چې دا یوازې ادارې پاتې نه شي بلکې د میرمنو او ماشومانو په وړاندې د تاوتریخوالي قضیې جدي ونیسي. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وویل چې د بشري حقونو د دفاع بنسټونه له دغه دیوان سره له نږدې کار وکړي.
په ډېر پخوا راهیسې د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په ریاست باندې کار کاوه چې د ښځو لپاره سره دې چې په ځینو ولایتونو کې تاسیسان والی تاسیس شوي وي چې هغه هم موږ غواړو چې په ټولو ولایتونو کې باید تاسیس شي. اوس چې دغسې د عدلي نظام یو بله حلقه مکمله کېږي
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو د دوی غوښتنه همدا وه چې په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو حقونو د اعادې لپاره یوه ځانګړې محکمه جوړه کړي. بلخوا د افغان ښځو شبکه وایي چې دا د افغان میرمنو لپاره یو ښه زیری دی او هیله ښیي چې تر غټې کچې قضیې له دغې نوې جوړ شوې ادرسه وڅېړل شي. د دغې شبکې مشره حسینه صافی وایي چې له دې دیوانه به د دوی انتظار دا وي چې د ښځو او ماشومانو له حقونو څخه سرغړوونکي پالنې توګه محکمه
هغه قضایا چې ډېرې هاټ دي او په هغې کې زمونږ د عدلي او قضایي ارګانونه پکې نه شو کولای چې ډېر په مؤثریت باندې مخې ته لاړ شي، نو په دې اساس که دغه تخصصي محاکم ایجاد شي نو د ښځو د قضایو د رسیدګیو دپاره مونږ به ډېر مخې ته لاړ شو.
د افغان ښځو شبکه وایي چې په هېواد کې د فرخوندې د وژنې قضیې په څېر په سلګونو نورې قضیې دي چې ورته د رسیدو ژمنې شوي، خو دا ټولې چارې له ناغېړۍ سره پرمخ ځي.
د یوسف زدران رپورټ مو اورېده او اوریدونکو راځي چې وسم درته شکیلی ناز په غږ تاسو سره در خبره کړو.
مکوئی مانس پوچھنا نہ کو میاری نہ پیا
د شکیلې ناز په غږ مو سندره اورېده. اوس هم یو بل رپورټ. ته خوست والی په ښار کې د یو نوي سړک جوړولو او د ښار یوې برخې پخوانی سړک مرمت کار پرانیسته کړي. حکم خان حبیبي تېره ورځ د پروژې پیل پر وخت وویل پر دې سړک باندې د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګوي. چارواکي وایي د ښار د ټولو سړکونو بیا رغونې لپاره پلان او پیسې لري. تفصیل نجیب الله الوخیل راکوي.
د خوست چارواکي وایي که څه هم د ښار د منځ برخې د 1 کیلومتره سړک د رغونې لپاره ښاروالۍ بودیجه لري او یا د پروژې د منظورۍ لپاره د تدارکاتو ملي کمیسیون ته سپارلې، خو په دې 15 میاشتو کې د منظورۍ او بررسۍ چارې نه دي بشپړې شوي. چارواکو یاد څرګندونې د 5 شنبې په ورځ د خوست ښار د حلقوي سړک او پروژې باغ تر منځ د نوي جوړېدونکي سړک او د پروژې باغ څخه د متون تر درشت کلي پورې د غځېدلي سړک د اساسي ترمیم د کار د پیل په مراسمو کې وکړې. خوست والی حکم خان حبیبي د دې دواړو پروژو د پیل په اړه مشال راډیو ته وویل
دغه سړک چې د 22 میلیونه او 1000 افغانیو په لګښت به په پګو میاشتو کې په اساسي ډول باندې ترمیمیږي. یو برخه تقریبا 500 متره په اوږدوالي او د 10 متره په عرض باندې د یو سړک په اساسي ډول جوړېدل دي. د پروژې دوهمه برخه د عام روغتیا د ریاست نوونی سره بیا تر درش کلی پورې د پخواني جوړ شوی سړک اساسي ترمیم ده.
خوست ښار سړکونه چې 10 کاله پخوا جوړ شوي او د کریډ یا قریزۍ میادې پای ته رسېدلی، نه یوازې د ښار ښکلا او پاکي اغېزمنه کړې، بلکې د سړکونو د جادو او کوڅو په منځ کې کندې جوړې شوي او د ګاډو په تګ او راتګ کې هم ستونزې جوړې کړې دي. خوست ښاروال انجینیر عبدالبصیر وایي چې د ښار د ټولو سړکونو د رغونې پلان لري.
موږ کوشش کوو چې هر څه عاجل د خوست سړکونه سر نه ترمیم کړو، ځکه چې خوست سړکونه هغه 10 کلن هغه میاد چې د کریزۍ هغه تکمیل شوه.
د خوست ولایتي شورا رئیس عبدالولی واحدزی په خپلو خبرو کې د تدارکاتو ملي کمیسیون غوښتنه وکړه چې د خوست څخه د پیشنهاد شویو پروژو په منظورۍ کې د بیړه وکړي.
امیدوار یو چې هغه سرکونه چې داخل د ښار کې سخت تخریب شوي دي او په دې اړه په ملي تدارکاتو کمیټه کې اوس هم قراردادونه پراته دي، تر اوسه نه دي پاس شوي. زموږ هیله ده چې زر تر زره دغه قراردادونه پاس شي او د خوست ښار د سرکونو دغه حالت ته بدلون ورکړل شي.
خوست ښار خوښه 50 کاله وړاندې په اوسنۍ نقشه د ویلوی ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره پلان شوی و چې په اوس وخت کې د خلکو نفوسو او د ګاډو ګڼه ګوڼې ته په کتو ډیر کوچنی دی. کتونکي غوښتنه کوي چې د خوست ښار د اساسي انکشاف لپاره باید ښار پسې یو او بل لوري ته نوي سیمې وتړل شي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا جیو ریډیو
یې جواب درکئ،
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپږو نه د شپې تر 12
او هر سهار شپږو نه تر سهار 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مو د ډیوا رادیو خبرتیا واورید. دا مهال تاسو مشال رادیو ته غوږیست او زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. لدی سره سره زموږ ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدئ شئ. په تیرو کلونو کې د قبایلي سیمې خیبر ګڼ خاصداران د وسلوالو په بریدونو کې وژل شوي دي. د وژل شویو سرتیرو کورنیو غړي وایي تر اوسه ورته حکومت مرستې نه دي ورکړې او دا چې د وژل شویو خاصدارانو بچي د روغتیا، تعلیم او ژوند له نورو اسانتیاو بې برخې دي. آیا حکومت په دې اړه څه اقدامات کوي او که څنګه؟ د دې پوښتنې ځواب فرهاد شینوار را کوي.
د خیبر جنفی د جمرود د خاصدارو ځواک متاثر شو. کورنۍ غړي او ځایي مشران وایي چې دلته د ترګرۍ په بیلابیلو پیښو کې په لسګونه خاصدار وژل شوي، خو په دوی کې د ځینې کورنیو ته تر اوسه د شهید پیکیج معاوضه نه ده میلاو شوې او چې د بچو سره یې د وړیا تعلیم کومې وعدې شوې وي هغه هم پوره نه کړای شوې او چې د دوی کورنیو نورو کسانو ته کومې اعزازي خاصداري ورکړي کړه شوی وی هغه هم ترې بیرته واخیستل شوی. په دې حکله د جمرود سیمې د خاصدارو د متاثره شوی کورنۍ یو تن نیاز محمد پردی مشال ریډیو ته وایي
ما ورور لرفسر او شوکت خان شهید
یم سترز وای و بصیر خان شهید سپاهی وا او یو شمشاد وا غم سے لری مر گرے و شمشاد نمے و مون یلا نیک سو بدری لگلا ازدی اگ مر لا واپس وقت پیسا مون تا وسا تری شهید پیج نہ ملو اج دل سخت وقت ہے بس وڑ وڑ بچیرا تا پد شوی ورور او بس مالا تا سرگی حکومت سرگی چمگلا وس رسی ور چی وسا پیرنگ تا مدد ہونا کڑے شو نو بس مون خپل ہاگ وڑ جم خپل ہاگ ملو شو انصاف وڑ
پد حق لا دو جمروت سیمی او مشرف فیض اللہ جان و
ڈیر افسوس کوم چې ما پاسادار فورسز چې کم دے ما کم علاقائی فورسز دے کنا چې دا ویلے پاتې شو ہے اور ورسرا ورسرا زما انتظامیہ ہم ذمہ وار دا تاسو پر ذریعہ دا وتویل غواړم چې دا څنګه کېدای شي چې یو کس یو خاصدار شهید شي او دا هغه بچی بے اثر پاتې شي او هیڅ قسم وتاشی ملو نشي مهربانی وکړي چې زر نظر دے هغه معاوضہ لکه چې څنګه د پاکستان د نورو حصو خلکو ته ملاویږي هغې رنګ د دوی ته ملاو شي د هغوی د بچو د تعلیم د هیلت د هغې د کور د ساتلو د کتاب پنسل د هر څه بندوبست وکړی شي.
د وژل شویو خاصدارو د معاوضې په هکله مو چې کله د جمرود مرستیال پولیټیکل ایجنټ سیف الاسلام سره خبرې وشوې نو دوی وویل چې کومو متاثره شوو کورنیو ته دغه معاوضه نه وي میلاو شوې نو ماله دې خپل تفصیلات راکړي مونږ به یې د خیبر پولیټیکل ایجنټ سره شریک کړو. فرح
فرحات شینواری رپورٹ موجود. افغانستان فٹ بال لوبڈل تیرہ ورځ په سیالی کې سری لنکا ته په ماتې ورکول سره د جنوبی آسیا فٹ بال اتلولۍ پایلوبې ته لار برابر کړه. د افغانستان لوبډلې سری لنکا ته د صفر په مقابله کې په 5 ګولونو ماته ورکړه او نیمه پایلوبه یا سیمی فائنل یې وګټه. د یکشنبه یا اتوار پر ورځ په پایلوبه کې به د افغانستان لوبډله له هند سره مخامخېږي. تفصیل فرشته جلال زی راکوي.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره فائنل مسابقې ته ورسېده. د افغانستان لوبډلې پرون سریلانکا ته 5 ګولونه ورکړل خو د سریلانکا لوبډله د یو ګول په وهلو هم بریالۍ نه شوه. د افغانستان د فوټبال د لوبډلې مرستیال روزونکي علي اسکر لالي پرون وویل چې د ملي لوبډلې لوبغاړي د اتلولۍ د ګټلو لپاره تیاری نیسي. د افغانستان وروستۍ یا فائنل مسابقه له هند سره ده. لالي څرګنده کړه چې هند پیاوړی ټیم لري خو افغان لوري به هڅه کوي چې د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د سیالیو د اتلولۍ جام کابل ته یوسي. موږ به ډېره هڅه کوو چې جام کابل ته یوسو. زموږ لوبډله پر هند پیاوړې ده. موږ د هغوی په پرتله ښه انسجام او ښه تیاری لرو. زموږ لوبغاړي په ښه روحیه سیالۍ ته تیاری نیسي. زموږ لوبډله بشپړه تیاره ده چې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ لقب دفاع وکړي. د افغانستان لوبډلې د پرونۍ مسابقې د لومړۍ نیمایي په وروستیو شیبو کې اول ګول وواهه خو په دوهمه نیمایي کې د ګولونو سلسله جاري وه او سریلانکا په دفاعي حالت کې وه. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا د جنوب د هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په سیالیو کې تر اوسه 15 ګولونه وهلي او یوازې یو ګول یې خوړلی دی. افغانستان د بنگلاديش لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 4، د بوتان لوبډلې ته د 0 په مقابل کې 3، مالدیف ته د 0 په مقابل کې 4 او بل اخر پرون سریلانکا ته د 0 پر وړاندې 5 ګول نه ورکړل. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله په 2013 میلادي کال کې هم د آسیا د جنوب هیوادونو د فوټبال د اتلولۍ په مسابقې کې د هند لوبډلې سره مخامخ شوی وه او هغه مهال افغانستان هند ته د 0 په مقابل کې په 2 ګولونو ماتې ورکړې وه.
د فرشتي جلالزی رپورٹ موریده. اوریدونکو نوی کال پیل شوی دی. د نوی کال په مناسبت د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې جشنونه شوی دی. په کراچۍ کې هم جشن شوی دی او هلته خلکو د نوی کال شپه لمانځلې ده. محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران کله معلومات را تر کړی په کراچۍ کې څه صورتحال او بیګا په څه طریقې باندې دغه نوی کال لمانځل کېده؟
کراچی عموماً نوی کال شپن مانگی ہو پرون سے قانون نافذ ان کی اداری دی اگلے لفال اگل ایشو چی کم یو سل سلو سل وقتم دفن اگل ایشو موٹر سائیکل پر اکبر کے سورلے باندھے جنور کے لپشان بدا ہر سکی قانون
عمران ستاغک بار بار قطع کیږي او سم نه اوریدل کیږي. تاسو لکه خپل ځای ته تغیر ورکړئ نو غږ به مصفا شي. اوس هم نه دی سم. بهرحال تاسو ویل چې د 144مه دفعه حکومت نافذه کړې وه، خو د دې باوجود سرغړونې وشوې. دغه سرغړونې د څه په شکل کې شوې دي او نتیجې یې څه وي؟
هوائی فائرنگ جس طرح سے رنگ مسٹر اکبر کی سبلے یا ونڈی نے اگر ریاست کے دل وہ سروس والے رہتی ہی والے سر اداری ہوں کہ خرچاؤں کو اصل کسان ہوائی فائرنگ یوجنا جو بھوشیہ ہے کراچی مختلف قسم میں لیاقت آباد یا سیمالے یا نور مغ آباد یا ڈیفینس ایریا ادھر طرح ہوائی فائرنگ اور دعوے ہو جائے کم سے کم اصل کسان چلے گا جو بلشی آج صحافی ہم شامل ہو یا ہم نہ معلوم ہے اس طرف میں گرے راگ نہ ہو پے دو بار بھی ہم لاسٹ فنڈ میں جدل ہو اور اگر بھی اسپتال پر رسو لے شو اگر پیسے بجے ہمارا مقدشی ہو داستے ہم پکشی ہو کہ دل پہ یو زین بھی فائیو سٹار کو ہوتا باقاعدہ روشی جانا جو سائیکل راگ سے ابھی مانے پولیس لاٹھی چارج ہم کرے گئے ابھی سگنل ہم ماتے کرے گئے اور جس طرح رینجر والا روکتی شو ہمارا حالات جا کنٹرول کرنا
روان و کراچی کې خود دې باوجود هوائی ډزو کې 19 کسان ژوبل شوی او ورسره ځنې نورې پیښې هم شوې دي. پولیسو هم پر ځنو کسانو باندې تشدد کړی دی چې د قانون سرغړونه کوله. د فیاض خان خیشګي په غږ باندې دغه سندره در خبرو. عمران را سره. عمران مننه.
زیم ناس زالا جانان یو تصور کی جوڑا ہو ما کل سل گے تو رو ما کل شن دسرے کہو ما زیم ناس زالا جانان یو تصور جوڑا ہو ماں زیم ناس زالا جانا جو